چې دی هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمله څخه زیات شمېر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لوېدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لوېدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخې کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څنګه څه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2 برخه جوړوله. یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسانو ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي ځکه صحرایي سیمې دي یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنه ته رسیږي یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي د افریقا د لوی وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي همچنان درنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د نشات په حق لده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر مور او تاسو متوجي اوسئ چې په خپل کتاب کې مور او تاسو کولی شئ چې د دې د نشات یا هم ته کوم په حق معلومات ولولو مور او تاسو ویلی شئ چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په شهرونو کې اوسئ چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکه کې کوي او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجود دي چې یو یې حامیدی او بل هم سامي سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوي وچ کې دغه خلک چې دي غنم رنگ سیري لري تور وشتان لري تور یعنی د دې سیري چې دي نه توري دي نه هم سپینې دي غنم رنگ دي او هم چنان تور وشتان لري د افریقا په شمال ویدیس کې بیا بربر کېل ایل اوست استوګنه کې وی چې د سپین پوستکي حملري او د اسپانویانو او ایتالویانو له نسل سره ورتوالي لري چې د دې پوست به سپین دي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغه افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیزه په لور سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بیلابیلو ډلو باندې ویشل شوی دي او په بیلابیلو ځایونو کې یو له بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو کډر منځ د کون کوم ورو تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حق له معلومات لسته راوړو چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر دینونه پکې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی هم چې نن د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دی چې زیات شمیر کسان د دوغو دینونو پیروي کوي او د دوغو دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو ویشي ودونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفي سلني مسلمانان پیژندل شوی دي خو ځینې شمېر کسان بیا ایسوی دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغلوې وجه کې ژوند کوي د دې تر څنګ نجات یا هم جیبي چې دي موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې د مشتاسو ژبو په حق کله ویلې و او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق له د افریقا لوی وچې د نفوس د بیره بیلو ملتونو څخه جوړ شوې ده یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیل بیل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه پکې ژوند کوي چې په بیره بیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې درې سو ترسیږي یعنی ژبو شمیر چې دی 200 دی خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجه لري نو د دې لهجه چې دی درې سو ته رسیږي چې ډېری مهمې ژبې چې دی هغه په خپل انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبې د دې لري چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا په لوی وچه کې درنو ته کون کو ډول ډول ژبو خبرې کیږي خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري لومړنی چې دي سامي ژبې دي چې په هغه کې سامي عربي قطبي احمري هري جيبي شاميري دي دويم ساحلي يا هم سواحلي جيبي دي دريم هم سيما ايزي جيبي دي چشميري دير زياتي او سلرم اوروفاي جيبي دي چي ده هوغو پسر كي فرانسوي او انجلسي جيبي رازي چي ده افريقاي هي وادنو رسمي جيبي كوالي شو چي مراو تاسو پا مختلف برخو ماني ووي شو او هر برخي مراو تاسو تا پا كتاب كي پا جدول كي پا منظم دول سرا نشاني سوي ده همچنان درنو زده کونکو د دې ترڅنګ افریقا لوی وچه اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچه کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو سرو زرو الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي همچنان درنو زکون کو د دې څنګه افریقا لوی وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو چایو بوټي همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تنزانیا کې پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په حاشیه کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دندې یادونه مو کوم لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې سمه زده کړئ اوسېږي تر بل داسې درس پرې دا لا په ماشه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشن غن خور یو سره به هم تاسو ټول تشرح غلاس په ما د لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځ لسم لوستا هلا د چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن وی تر نو ز کون کو د چې مر استاسو د نن ورځې لوس پنځ لسم لوستین او لمن د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړه او سری او نن ورځې لوستا پرا امد کی ولري مخکې لدین چې در نو ز کون کو ز تاسو د نن ورځې لوست کم تاسو ټول باید له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلم منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ درنه وګورئ چې کوم کوز مر تاسو د نن ورځې پنځه لسم لوست موضوع غني چې نن ورځ به مر تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی زلزلہ پیژندنه دویم د زلزلې خطرات او همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ راښتا سودنن ورځې لوس په کتاب کې د یوسلو 15 سرويشتي می صفحه نه پیل به تر یوسلو 8 سرويشتي می صفحه پر دې نو درناو قدرمن زده کوونکو تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هله یما هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسس دا کړی ولله زده کوونکو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو زموږ راښتا سودنن ورځې د لوس لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده د لوس د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلې دي خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو خو ژو ګلالي زده کوونکو زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپله د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي کله چې په یو سمه ایزه باندې باندې د هغه په شاوخوا کې د هغه په چاپریال کې دغه لړزره مېسته سیخ پرسي نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه سات جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی دپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو، په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو، که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگارنګ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلې سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزله چې په خپل د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله الکترون لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو کچیر اوریدلی وو چې زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنه زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده، زلزله چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونه له امله څخه رامنځته کیږي، کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي ترونه زده کوونکو، په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شخولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلی اړتیاوي چشکي له لاسه خو ورکې هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلا ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغه لقبل څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانهي او د سیسلي او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د اسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په لوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپل مخکې موږ تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کله عمل څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویل سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونوسي چې صفه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سمو ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو مارکیټونه وي دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وي وسي. او هم چې نن درنو زده کوونکو داس موږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه او بل د هم چنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلو څخه د زلزلې د خطر په حق باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکلیټ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنو زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د په رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړیږي او لمنځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه اوسېږو. نو قدرمن او ګلری زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات ترلاسه کړل او پرې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکو باید د لوست پای ته رسیدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان شه وخت پدري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
نصیحتونه دی کوي راتا های 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 نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غکونه دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ستو ندی کوي راتا اي هاي هاي اي هاي هاي وارشي ستو ندی کوي راتا کونيم غغنا دي کوي راتا نصيحتنا دي کوي راتا شرطونه دی کوي راتا کونیم غګونه دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ای نصیحتونه دی کوي راتا ای های های ای های های نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غګونه دی کوي راتا نصیحتونه